یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په لنډو خبرونو کوو د ازبکستان پلازمېنه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی دغه کنفرانس د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا او ودې په نوم پیل شوی چې په کې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او تمه ده نن له خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوریم اورزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول د اورزګان ولایت امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شوې ده هغه وویل په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اورزګان کې په تیرو وختونو کې هم د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوي چې له امله یې وخت ناوخته د ایښودل شوو ماینونو په نتیجه کې دغسې چاودنې رامنځته کیږي نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې دوام کوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې چې په 28 ولایتو کې یا 2014 ولایتو کې ترسره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د پنځو کلونه کم دي دا به واکسین کیږي
په افغانستان کې د روان کال له پیل راهیسې د پولیو یوه مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال په دې هیواد کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه امو نهنګانو 155 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي و خو سیال ټیم یې په داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې یو لوبغاړی آوټ شو په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 شپېته او بل پیلیز یا اوپنر لوبغاړي ابراهیم ځدران یو اتیا ناس وزیدلې منډې وکړې دا د افغانستان د شلو اوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزې 15مه لوبه وه چې د کابل په سټډیوم کې وشوه تر دې وروسته به د مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه سره مخ شي وز به همور شده پروگرام معرفی ته ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره کیږي خو نن هم غونډې شته
د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه کاته ولري او سبا خو کنفرانس شروع کیږي
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلک مړه کړي دي
زمونږ د کوټو د بامونه لرګي مات شوي دي مونږ بچی راځو
چې پوښ هاي سقف خانی ما شکسته است
په ننګرهار کې یوازې 13 ورځ 15 کسان وژل شوي دي د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به تاسو ته دام درووړو چې په اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دورځینی نړیوال کنفرانس کوربه ده ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی نن دغه هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي که څه هم ویل شوي وو چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناسته چې د نږدې شلو هیوادو استازي پکې برخه لري د دوشنبې په ورځ پیلېږي خو ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل په رسمي ډول به دغه ناسته سبا پیل شي جزئیات په دغه رپورټ کې
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکو یې په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې تېره شپه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي او د ملي امنیت له مشاور سره کتلي دي او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نن په پلان کې د سي د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدل کاته ولري او ځینې نور کتنې هم په پلان کې ستاسې د ورځې په جریان کې تدویق او سبا خو کانفرنس شروع کیږي. په کانفرنس کې به ان شاء الله په ورځنی کانفرنس کې موږ استازي ګډون کوي. بیا به ان شاء الله جزئیات څرګر کیږي او تاسو سره شریک کوو.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان د توغندیو د توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلې کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو د ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې ناسته کې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو ګډون تایید شوی دی. د طالبانو حکومت د غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاده کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسته د هغو کانفرنسونو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2020 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. په دې ناسته کې د ګډون په هدف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی تیر ورځ تاشکند ته رسیدلی. که څه هم د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو ګډون یې له غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو له کارکوونکو او متقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ یوه هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکول او د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو مهم شرطونه بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په څو ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار، میدان وردګ او نورستان کې وروستیو دوو ورځو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 13 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دغو ولایتونو کې وژل شوي. همدارنګه په پکتیا، پنجشیر، لوګر او ځینو نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي چې درانه مالي تاوانونه خلکو ته رسولي دي. په ننګرهار کې لا هم په څو ولسوالیو له هغې ډلې مومندرې، خیوې او بټیکوټ کې سیلابونه جاری دي چې د خلکو سلګونه کورونه ړنګ کړي دي. تر پرونه پورې هلته د 5 کسانو د مړ کېدو راپور تایید شوی و. جزئیات له سیمې اورو.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبه د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی. کوم چې کور لویدلی او ټول اسباب سیلابونه وړي، خاور لاندې کړي او لمن زتلې دي.
کوټه کې نه سنو ټول کاری نه نه دي پکې.
گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالی اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي. خپل ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا موږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سر کومک وکړي.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یک شنبه په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 5 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 5 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسولانو د معلوماتو لمخې د تیری ورځې د سیلابونو لکبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوی او سلګونه جریبه کرنیز ځمکې لمنځه وړي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو لکبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اولا خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. د وای چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دی ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیر ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټي کوټ چین مبندری کوز کونر سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسی خلکو ته زیانونه اړولې دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت لومړیتوب ورکړي ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمنداني مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خبرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړې او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسی او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست هدول سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي له یوې خوا سختې ګرمۍ او له بلې خوا د څښاک او د ژوند نورو اړتیاو لپاره د اوبو نشتوالي له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخ دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غزیدلو نلونو کې دوامدار اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړیو چې د څښاک پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوه ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبه اخلو ترسو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو کچیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکن وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولای دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړ کړي دي.
دا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي، موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوري کو چې له لرې ځای اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډیر وخت د اوبو د نشټوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مو همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې کار کوي چې د پنشیر او کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او جنوب ختیځو سیمو بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ شوی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمې خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوانه ویغړی په بشریت ضد جرمونو محکوم کړی دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوی دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
له حیرتان، اقینی او تورغونډی بندرونو څخه د اوبلن غاز واردات بل دی ورسته زیات شي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت، د سټانډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او غاز دولتي شرکت استازو له ترکمنستان سره د اوبلن غاز د واردات په برخه کې د دغه هیواد د اوبلن غاز د واردونکو شرکتونو شمنی تایید شوی او ډیر ژر به عملی بڼه غوره کړي. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوی چې له ترکمنستان سره د سلګو نظر ټنه مایع غازو د شوې قرارداد پر بنسټ به د اوبلنو غازو واردونکو شرکتونو به ډیر ژر زرګونه ټنه غاز چې اوس مهال د افغانستان بندرونو ته رسیدلی دي له حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو څخه د هیواد بازارونو ته وارد کړي. د دوی په خبره د دې کچې غازو واردولو سره به د افغانستان په بازارونو کې د مایع غازو بیې د پام وړ راټیټې شي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې دا مهال هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې له بل هر وخت څخه د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې یو شمېر چینی سوداګرو سره لیدلي. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ناسته کې له چینی سوداګرو سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینی سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینی برابرولو په هدف بحثونه شوي دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې دواړو خواوو د صادراتو او دغه شان د ښو بانکي اړیکو د رغولو په موخه د دغه ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، چین یو له هغو هیوادونو څخه و چې خپلې سوداګریزې اړیکې د طالبانو حکومت سره وساتلې، او په وروستیو کې په زرګونو ټنه جلغوزي او نورې وچې میوې د هوایي دهلیز له لارې دغه هیواد ته صادرې، او له هغو خوا هم افغان سوداګرو ځینې توکي وارد کړي چې د راپورونو پر بنسټ دغه لړۍ اوس هم روانه ده. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.55 پوله، یو ایرو 2.90 وڅلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 23 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2.25 پوله، زر هندي کلدار 1.40 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اول به ورشو له سلطان سرور به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه په خپل یو سرلیک وایي د ځنګل قانون افغانې ښځې له هېواده د امریکا له وتلو وروسته په ویره او ډار کې اوسي. ورځپاڼې جلال آباد کې د وی درويشت کلنې خبريالې خبره راخستې چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې خ ژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ونډه واخلي، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اساني نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورځپاڼه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو خزو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستنسوي، او خزه یو ځل بیا هغه دوران ته ستنې شوې چې خپل مخونه باید په چادري کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د ټلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورځپاڼه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې، او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ته ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانه سول، د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي اوچتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته یې د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړي. اما غنی خځه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانې دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خواله رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناه غوښتون کې د ستونزې رامسته کړي. ورسپانې لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایي ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناه غوښتون کې د سودا اخیستلو پیسې لخبل جيبه پرې کړې او ویډیو یې خبره کړه، نو د حساب په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. حساب ویلي چې د ویډیو لخبرې دوه وروسته خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د حساب له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خبره کړه او 6 میلیونو کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناه غوښتون کیدی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو لخبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرې دوی اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پر خودو د اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخنه غوښتي او ویلی دی چې فکر نه کاوه چې د ویډیو خبرې دل به جنجال رامنځته کړي.
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي کې په کار لګول شوی. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکویټ ورکول کېږي. له سیمې په دې اړه رپورټ لرو.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کندو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغه سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته ویل،
په نورګرام، دوه په منډل ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 496 ولسي خلک به په کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوشنیان لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسان ته پکې د کار زمينه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسي سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغولي اړین دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غواګاس دولس پګنې مدني صفه او فم 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس تاسو پیغامونه
د یلمند ولایت باغران د ورسوالۍ د ګردی باغران د دشت کلی وسیدونکو ملا مرجان خو دا وسار یعنی د ورس پوره شان را باندې پورته کیږي. ګرانی جارزانه کیږي نه د یوې ورځ د دبلی ورځ یې پارک دی. یو من غنم ولاره 1500 کال درته و د غړو ډبه ک ولاره 1400 کال درته. هر شی دغه سکیاس ک ټول شند اسی ګران دی. د یوې ورځ د دبلی ورځ یې پارک کیږي. د دې مظلوم ولس غم ولې نه خوړه کیږي او څوک یې ورې فکر ولې نه پښکوي. زما د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت صدا غوښتنه ده چې د شان ته یا نرخنامه د ښیر دي او یا د دولت سره لاسلیک بسته کې ده وکي چې په هر کم د دې مظلوم ولس غم دی وخوړه سي.
السلام علیکم. زه افغان یم د نیمروز ولایت نه. حکومت د طالبانو راغله دلته نیمروز کې. اوس لمو چې ایران ته وړو نیمروز کې دلته لمو چې 3.3 میلیون روپۍ غواړي. تاسو 3.3 میلیون روپۍ موږ ته راکړئ بیا تاسو موږ ایران ته پرېږدو. خپل په منځ کې کوټه وړي د ازمر او زم مسولې موږ د دوه بلاکو مرسته چې د خپل را باسي ارقام چې بکی د دوه بلاکو ته هیڅ مرسته مشته نه در کړی. دا غرهږي چې اورو په ټول افغانستان کې دغه مرسته شروع دي. دولت په مرجه کې هم شروع دي د سندې شمل شروع مګر زمر سره د ازمر او زم مسول د ازمر سره ډیر نه کیږي.
زه د ننګرهار ولایت د مولوی صاحب خالص پاملونه تاسو سره تماس کوم. شپږم ناحیانه دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکی مشر سر روان وی ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي نور دو هیچ چا ته دا مواد نه ورکوي دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي دغلته دې حیحت راشي دا دې وګوري دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونې کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې هستئ واورئ. وخت په افغانستان کې 12